چې د د پامنيتي تدابیر لګول شوی بیرته ورکړي او دغه کمیسون د دارلنشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارلنشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت مندونکې پلاوی پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارلنشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ.
تشکر تاسو نه مننه خیر سي خیر اغلاس
غوړم لمړی پښتنه داسې مطرح کوم نصرت صاحب چې د حقیقت مندون کې پلاوی د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لمړی ماوین په دې اړه خپل ورسي پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول ماوین او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړي وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلاوه منلا یا د جا کمیټه هغه پریکړه تای پریکړه نه ورته وي گزارش یا رپورت ورته وایو هغه ته احترام وکړو. اپ دی هر چا پورې اړه لري د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپل دې سره موافق نه یم ځکه په دې کې په موږ باندې ډیر ظلم شوی ده، بې عدالتي شوی ده چې موږ دې یو نو سیاسي قرباني یو کار شوی د یو په اساس باندې موږ قطعا دې پریکړه سره یا دې گزارش سره موافق نه یو. پریکړه کېږي یا ګزار فیصله کېږي موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب وایي. هغوی چې هرڅه ځواب وایي بیا موږ ورسره قانع یو. د دغه ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده، او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاشتو لرات په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل سي غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس استعمالي خپل شخص مختماري پکوي یا غواړي چې په غیر طریقه په طریقه غیر مستقیمه طریقه باندې کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې چې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي هغه خلکو ته معلوم دي سي هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي مثلا نایب صاحب اولیت دغسې مې درته وویل چې دی هم زورواکي دی، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه دي دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چاته ورته وایسي ورور خپل حد دی وپیژنه ته قانون ته تن کې د کب قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپل سزا به وویني. اما کب قانون کې ملامت نه ویني ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي دا خو د مامور مسؤلیت نه ده. دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلي دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراش کده راته وایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع ده؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې دی نایب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخ باندې تللو هغه د ده په اساس په هغه یو گزارش کې چې ده لیکلي دي خپل د اقرار کړی چې دا مادي نور یو نفر یا دوم نفر حیاتی اداری په مشوره باندې دا کار شروع کړو، چې هغه وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره، مستقیما رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي، او موږ حیاتی اداری سره راغلو دي یو کال لپاره، یو کېدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي، نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو، سی نصرت تر روحی و روانی فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځای نه شروع سوی ول،
یعنی تاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسی جرګې مسکو ته سفر د رسمي هیئت په رسمي پلاوی پر راس کې روان و، نو دلته دی وزیرانو د استیزا ورځ و، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیزا ورځ و، چې ریاست جرګې د محترم نائب اول یا لومړی نائب معاون په ریاست باندې و، او لومړی معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسي، هغه د کومې قلوردي ځمکه ولا په هغو په سر باندې جنجالونه و، چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړی معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استیزا رایې ورته واخلي او سلب اعتماد سي، نو دوی استیزا ته را حاضر سي او آماده و سي راتلو. نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و، چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه و مریض هم وویل چې زه مریض وم، سفر ته نه ولاړم. نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو، چې ښاغلی همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سراغی دماغ ټول پروګرام یې را خراب کړو، ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم. چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ شو، په منځ کې قرباني موږ وولو.
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندونکو پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ، په دې کې مختلف موارد اشاره شوی، یو دا چې په خپل د ولسی جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکړي، ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای استئ، نو تاسو هم په دې کې ګرم یاستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړئ، که چیرته نوی شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخی؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه وس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود یا رئیس د ولسی جرګې کړي یا د موږ نور، دغه مو پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې، مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه شی نه وي، دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤل ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زری دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي، عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغوی دپاره د بودوباش امکانات برابروي، یا محل یو ځای جوړوي، یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې شی تهیه کوي، د زومې کې د یخنۍ په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي، چې دا تقریبا دا 4-5 کالو کې چې شی مصارف شوي دي د ټولو کلو، هغه هم خلاف د قانون نه دي. زه اوس هم صراحت ته وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي. د ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنی یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو، چې دغه موارد چې ما ته ترسره شوي دي، تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې، ولې کنټینر ښودل سوې، ولې پیرهدار ده، ولې مصارف کیږي، هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کیږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ما ته هم دا حکومت لازم بللې دي چې دا دلته ترسره شي، ولې که تاسې نه غواړئ چې دا مشورات وي، چې که تاسې دا شی نه منئ نورو حکومتي مقامات ته ووایئ چې هغوی هم لرې کړي، او که بیا هغوی ته نه وایئ ستنه ما ته وایئ چې لرې کړي، زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیرته رانتقال شي، شورا ملکیت را دې شي، زه به خپله چاره په خپله وکړم، او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم، چې ما امنیت خوندي وي، خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم. خو هغه د ده خپله خبره ده، ولی هغه مصارف هم چې سوی دی هغه قطعا خلاف دی قانوني دی.
ورسته پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شو چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې. دا خبرې سره څومره تاسو توافق لرئ او دا اوازې او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي؟
ما هیچ چا ته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم، هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده، او هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو، او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسېدلی دی چې دواړه طرفه متضرره کیږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي، راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو، یو پریکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کړو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي، نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي، او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دی او د یخنۍ خواته روان یو. د دې اونۍ په خپرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي.
در زمستان بیشتر کورتی های لامه و کورتی های بف که تازه وارد میشه اونا را بیشتر جوان ها ترجیح میدن.
جمپر و کورتیگان دی پشمی
چپرون هم جوده و رکم رکم دیزاین و بخمت که نجوده و
ډیر ځوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلي ښکار